د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ وئ. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ. په خبرونه کې به واورئ چې د اطلاعاتو د ترلاسه کولو کمیسن وایي هغه دولتي چارواکو ته چې د خلکو او رسنیو سره اطلاعات نه شریکوي باید سزا ورکړل شي، او د افغانستان او د اروپای ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزې زیاتې شوې دي. درنو اوریدونکو، په دې حقله رپورټونه د خبرونو وروسته اورئ. اوس خبرونه چې خلیل خانی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا سفیر ویلي دي چې هیواد د فساد له منځه وړلو کې چې هر چیرې وي ژمن دی. امریکایي چارواکي وایي د مرمرو د کان کیندنې د یو افغان امریکایي شرکت پخوانی مالک یې د فساد او د میلیونونو ډالرو د پور د نه ورکولو او درغلیو په تور محکوم کړی دی. محمد اعظم دوست چې د افغانستان د امریکا تابعیت لري تورن دی چې په بار کې د امریکا د حکومت د شخصي پانګونې د یو شرکت په فساد او درغلیو کې لاس درلود. محمد اعظم دوست د امریکا د کالیفورنیا په فریمنټ کې اوسیږي او د محکمې ووزیر روانه محکمې د هغه د متدالاتو د حکومت سره د فساد د پور ورکولو په غوښتنلیک د درواغ ویلو او د ناقانونه پیسو د سپینولو لقبله پړوګڼه او محکمې کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکایي سرتیری روالډ شیور د ستاینې په مراسم کې دوو افغان ترجمانانو بهروز مومند او زکریا غفوري هم وستایل. دغه دوه ژباړونکو د امریکا د ځانګړي ځواکونو سره د نورستان ولایت د دوه پولیسوالۍ کې د ایغانو پر ضد په وسلوال برید کې برخه اخیستې وه. امریکایي سرتیری رونالډ شیور ته د امریکا د کانګرس د افتخار د مډال د ورکولو په مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې جوړ شوی وو، ولسمشر ټرمپ د دوه افغان ترجمانانو وغوښتل چې ودرېږي چې خلک یې وویني. ټرمپ په دغه مراسمو کې په خپلو خبرو کې وویل چې د دراشک په ولسوالۍ کې په سبي جګړه کې شیور په پوره میړانې خپلو زخمی مرګورو ته عاجلی طبي مرستې برابرې کړې، او دغه د هڅو په نتیجه کې هیڅ کوم امریکایي سرتیری ونه وژل سو. شوور په 2009 کال کې له پوځ سره دنده پرېښوده او د ولسمشر د ساتونکو په ډله کې کار پیل کړی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ وویل چې دی غواړي چې د فدرالي تحقیقاتي اداره باید د دغه لخوا نومول سوی د سترې محکمې قاضي برټ کاونا د جنسي تزورونې په اړه جامع او ژر تحقیقات وکړي، خو هغه زیاته کړه چې دغه کار باید هغه هدف ونه ګرځي.
I want them to do a very comprehensive investigation.
زه غواړم چې دوی جامع تحقیقات وکړي، او زه په دې حقیقت داسې فکر کوم چې د نومول سوی قاضي کاونا د لپاره هم شکار دی. ډونالډ ټرمپ د خبریالانو سره د هغې ورځې درو ورځو وروسته دا خبره کړې ده چې په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی وو، او ویل چې سپینه ماڼۍ د مدافع وکیل ډاګ میک ګوهان ته لارښوونه کړې ده چې فدرالي تحقیقاتي ادارې ته د آزادو تحقیقاتو لار برابره کړي. د امریکا متحدایالاتو، کاناډا او مکسیکو ترمنځ نوې تجارتي موافقه وسوه. امریکا متحدایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کاناډا او مکسیکو سره نوې تجارتي موافقه د کارموندنې د نوې فرصت سره تشبیه کړي. د ویل چې دغه موافقه په تولیدي، زراعتي، ټکنالوژۍ او د مالي خدماتو په سکتورونو ګڼ کسانو ته کارونه پیدا کړي. شغل ټرمپ په واشنگتن کې داسې وویل:
It's my great honor to announce that we have successfully completed negotiations.
دا زما لپاره د ویاړ خبر ده چې په کامیابۍ سره مو په نوې تجارتي موافقې خبرې پای ته ورسولې، او دا نوې موافقه به پخوانی تجارتي تړون نافټا ختم کړي. د امریکا ولسمشر وویل کاناډا او امریکا د شمالي امریکا د آزاد تجارت د فسخ کولو لپاره له مکسیکو سره موافقې ته چې څلورش کلن زوړ قرارداد نافټا ختمولو ته ورسید. له دې سره په دغو درو ګاونډي هیوادونو ترمنځ څو نوې لانجمنې خبرې پای ته ورسېدلې. د ایران دولت یو چارواک ویل دی چې د بې کیفیت الکولو د څښلو په نتیجه کې 240 کسان مړه شوي دي. د روغتیا وزارت ویان ایرج هیرر پر دوشنبه په ورځ ویل د دغو مشروباتو د څښلو له کبله په تیرو درو اونیو کې د ایران په 15 ولایتونو کې 1,400 کسان په روغتونو کې بستر سوي هم دي. د ویل 14 کسان ړاند سوي دي او 130 نور کسان تر معایناتو لاندې دي. په 1990 کال کې له اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې پر الکوهولو بندیز لګول سوی. د پاکستان د اورګاډو د چارو وزیر شیخ رشید په لاهور کې یوې غونډې ته ویلي چې د چین سره د ریشمو د لارې د جوړولو مصرف 2 میلیارد ډالر رقم وي. د پاکستان او د چین د دغه لوی پروژې د یوې برخې چې د کراچۍ نه واخله تر پېښوره پورې به لویه لاره جوړیږي د 8.2 میلیارد ډالر د لګښت امکان و، خو د زیات مصرف له کبله دغه پروژه یو څه وزنډې ده. شیخ رشید په خپلې وینا کې وویل چې پاکستان یو غریب ملک دی او د دستورو پورونو بار نسي زغملی. هغه زیاته کړه، موږ د چین سره د اورګاډو د پروژې لګښت د 2 میلیارد ډالرو نه 6 میلیارد ډالرو پورې رقمو. امریکا د چین د یو کمر بند او یو سړک د پروژو نیوکې کړي او خبرداری ورکړی دی چې دا به غریب ملکونه د پورونو د بار لاندې کړي او بیا به دغه ملکونه پورونه نسي ادا کولی. چین د امریکا دغه تورونه ردوي او وایي چې دغه پورونه د دواړو ملکونو په ګټه وي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو اوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورټ ده. د اطلاعاتو د ترلاسه کولو کمیسن وایي هغه دولتي چارواکو ته چې د خلکو او رسنیو سره اطلاعات نه شریکوي باید سزا ورکړل شي. په موکړې د رپورټ ته چې ممتاز بهیر درته دراوروي.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون چارواکي وایي هغه دولتي ادارې چې له خلکو او رسنیو سره د معلوماتو په شریکولو کې ناغېړي کوي باید تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راوستل شي. دغه کمیسون رئیس سید اکرام افضلی د دوشنبه په ورځ اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د نړیوالې ورځې د لمانځنې او په نړۍ کې د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق د غوره قانون د مخکتنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل که څه هم افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له پلوه د نړۍ د هیوادونو په سر کې زاینی ولای خلا هم دغه قانون د عملی کولو په برخه کې زیات ستونزې شته دي.
مره قانون جدید
هغه ول موږ په دغه نوې قانون کې دا دومره اسانه کړی دا چې تاسو حتی کولای شئ چې لخپل دفتر څخه لخپل کور څخه لخپل موبایل څخه یو ایمیل ادارې ته واستوي او ترې وغواړي چې موږ دغه معلومات غواړو. اداره مکلفه ده چې په لسو کاری ورځو کې اطلاعات وړاندې کړي او رسنیو ته باید په یو کاری ورځ کې وړاندې کړي. دا واقعا یو ډیر لوی لاسترولنه ده، ډیره اسانه شوه او ډیره ساده شوه ده او موږ هم دا غواړو کله چې کمیسون پراتلونکو کې دا موارد تطبیق کوي هغه ادارې چې همکاري نه کوي له هغه سره جدي چلند وشي. تاسو په دې برخه کې 15 کسانو ته سزا ورکړي بیا وګورئ چې څنګه سو قانون نه تطبیق کوي او د خلکو ایمیل ته ولې ځواب نه ورکوي. خاغلی افضلی له حکومت څخه وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق لپاره اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسون کې وړ او خپلواک کسان په دندو وګماري او دغه کمیسون ته په خپلواک توګه د چارو د ترسره کولو صلاحیتونه ورکړي او ځانګړي بودیجه ورته وټاکي. د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم رستیال سرور دانش په دغه غونډه کې وویل چې افغان حکومت به اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. هغه له دولتي ادارو څخه وغوښتل چې دغه قانون تطبیق ته د خپل کار په لومړیتوبونو کې ځای ورکړي. زه ډاډ ورکوم چې دغه قانون د احکامو د تطبیق لپاره له خپل ټول قوت او امکاناتو څخه به کار واخلو او د همدې لپاره له ټولو هغو ادارو چې دغه قانون په تطبیق کې شامل دي غواړو چې دغه قانون تطبیق ته د خپل کار په لومړیتوب کې ځای ورکړي او په دې پوه شي چې دغه قانون د نه تطبیقېدو په صورت کې ټولې هغه ادعاوې چې د شفافیت او له فساد سره د مبارزې په برخه کې کیږي بے معنا او بې تاثیره به وي. خاغلی دانش زیاته کړه چې په 13 کلونو کې د بیان د ازادي په برخه کې پرمختګونه د افغان حکومت لوی لاسترولنه بلکېږي او په دې موده کې نه یوازې د بیان د ازادي په وړاندې خړنه ده جوړ کړي بلکې په کلکه تریم لا تړ کړي دی. خو یو شمیر افغان خبريالان وایي سرل دي چې افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې غوره قانون لري خو لا هم یو شمیر دولتي چارواکي له دغه قانون څخه سرغړونه کوي او له خبريالانو سره پر وخت معلومات نه شریکوي. د یو سیمایي رادیو خبريال عبدالحمید آریان امریکا غږ آشنا ته وویل
په یو ټولنه کې د وګړو مسلم حق دی چې په هر هغه اطلاعاتو خبر شي چې د هغوی په ټولنه کې پیښیږي. خو له بده مرغه زموږ حکومت حکومتي چارواکي د بیلابیلو دلایلو له امله که هغه د هغوی د کړنو پټول وي نه غواړي چې دغه اطلاعات خلکو ته وړاندې کړي. خبریالان په دې برخه کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومت نه غواړم چې خبریالانو سره د اطلاعاتو په شریکولو کې همکاري وکړي.
خو د سیار کاکړ په نوم بل افغان خبریال بیا وایي چې په دې وروستیو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي وضعیت ښه شوی دی.
تر یو حده پورې معلوماتو ته لاسرسی اوس ښه شوی دی. ځینې ادارات او وزارتونه خدیله هم خبریالانو سره په وخت معلومات شریکوي، خپل مسؤلیت ادا کوي. خو ځینې ادارات بیا داسې هم دي چې په وخت سره معلومات نه شریکوي او خبریال د یو ریاکشن لپاره یا د یو نظر لپاره یوه ورځ دوه ورځې درې ورځې تر هفتو پورې باید انتظار وباسي تر څو د یو مسول غږ واخلي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د حق نړیواله ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې په کاناډا کې د قانون او دیموکراسي مرکز په نامه د یو غیر حکومتي سازمان د تازه رپورت پر بنسټ افغانستان معلوماتو ته د لاسرسي د قانون له درکه د نړۍ د هیوادونو په سر کې ځای نیولې دی. دغه رپورت لمخې افغانستان د 1500 امتیازونو څخه 109 ترلاسه کړي او لومړی مقام یې خپل کړی دی. مکسیکو بیا د 168 امتیازونو په اخیستلو دویم او سربستان د 115 امتیازونو په ترلاسه کولو دریم ځای نیولی دی. د سپتمبر 28 نیټه په 2015 کال کې د ملګرو ملتونو د روزنیزې علمي او فرهنګي ادارې یا یونیسکو لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي د نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5، د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
د افغانستان او د اروپای ټولنې چارواکي وايي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ناوړه اغیزې مخ په زیاتې دودي. اکرام شینواری په دې حق لمندې یو رپورټ را لېږلی.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازی سفیر پیر میډن په کابل کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو یو جوړ شوی کانفرانس چې د اروپایي ټولنې د اقلیم د ډیپلوماسۍ د ونې تر نامه لاندې جوړ شوی و ویل چې د اقلیم بدلون د افغانستان ډېرې زیاتې برخې تر خپل اغیزې لاندې راوسی. ښاغلی میډن ویل چې د افغانستان په ډېرو برخو کې د اوبو زیرمې کمی شوي چې له امله یې په زرګونو خلک خپلو مینو څخه د اوبو او خوړو په لټه کې نورو سیمو ته کډه شوي دي. هغه ویل چې د نامنۍ سربیره د اقلیم بدلون چې وچکالي هم ورسره ده افغانان د یو سر ګواښ سره مخ کړي. سفیر میډون ویل چې اروپایي ټولنه هڅه کوي چې په کلیوالو سیمو کې خلکو ته د اوبو د پیدا کېدو په برخه کې مرسته وکړي ترڅو د هغوی د بې ځای کېدو مخه ونیول شي.
د اقلیم بدلون ته په پاملرنې اروپایي ټولنه یو نوې پروژه د تلپاتې انرژي او د اکوسیستم تمیلوي. دا د 6.5 میلیون یورو پروژه ده چې د افغان حکومت او د چاپیریال د ساتنې د ادارې سره په همکارۍ کې تطبیق کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شازمان میوندی دی غونې ته په وینا کې ویل چې پر افغانستان د اقلیم د بدلون اغیزې چې دی ادارې په 2014 کال کې اټکل کړی و اوس په پراخه توګه راڅرګندې شوې دي. هغه ویل چې د افغانستان خلک تر ډیره په کرهنې باندې متکی دي خو وچکالۍ او د رخ کمیدو کلیوالو سیمو کې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس ویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د رخ کچا 80% راکمه شوې چې 1.3 میلیونه مالدارانو ژوند د سر ګواښ مخ کړی دی. هغه ویل لویدیځ او جنوبي ولایتونه هم وچکالۍ ځپلي چې له امله په زرګونو خلک د بادغیس او غور ولایتونو څخه هرات ته کډه شوي دي.
د اقلیم بدلون یو تر ټولو سترو ګواښونو څخه دی چې زموږ نسل او زموږ څخه وروسته نسلونه ورسره مخ دي. زموږ ملي ونډه چې د اقلیم د مالی جزئیاتو څخه په ډاګه شوي مجموعاً افغانستان د 2000 کال څخه تر 2030 کال پورې 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
اوس مهال افغان حکومت هر کال تر 30 میلیون ډالرو پورې د خپلو ملي عوایدو څخه پیسې د اقلیمي بدلونونو د اغیزو د کمیدو په پروګرامونو په مصرف رسوي. افغان حکومت وایي د اقلیمي بدلونونو د اغیزو سره مبارزه د حکومت په کاري لومړیتوبونو کې زیاتې.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خوست ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې حکومت د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز لګولې دي. پاموکړی دی ابراهیم رحیمی رپورټ تا.
ورسته له هغه چې دوه ورځې مخکې په خوست ښار کې ولسی جرګې ته د یو کاندید د کمپاین پر یو موټر د موټر سایکل بم په وسیله برید وشو، د خوست امنیه قومندانۍ د موټر سایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګاوه. ولایتي چارواکي وایي چې دا کار یې د ولسی جرګې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د ټینګښت په خاطر کړی، خو د عام خلکو په وینا پرته له دې چې خلکو ته ستونزې جوړې کړي بل کومه نتیجه نه لري.
نوم مستنور دی، زه مکتب ته هره ورځ موټرسایکل اړتم. که موته د موټرسایکل اجازه نکړای شي زه مکتب ته وخت رسیدګي نشم کړای. بل موټرسایکل مصارف کام دي د میټر په نسبت، او بلکې زه یوازې نه زما ټولن سمتون په موټرسایکل باندې راځي.
نوم می سید شپ الله ګل رنگ دی. مو په فکر په موټرسایکلونو بندول باندې امنیت نرسي او نور امنیتی تدابیر دی ونیسي. خدا چې په خوست کې په سلګونو په زرګونو موټرسایکلون دي، دومره موټرسایکلون دي چې ډېر خلک د موټرسایکلون نه ګټه وخلي.
محصلین دي، ښوونځي زده کوونکي، دولتي مامورین، ښوونکي او یو شمیر نور خلک له موټرسایکلونو څخه تر ټولو ډېره استفاده کوي. د دوی په وینا په دې وسیلې ګرځبندیز د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې مرسته نشي کولای، په ورته وخت کې د خوست ولایتي شورا رئیس کفیل ریحان په امنیتي ارګانونو په ځانګړي ډول د امنی قومندانۍ پر مسؤلانو نیوکه لري چې ګڼې د کمزوري مدیریت پر اساس یاده شوې پریکړه کړې.
دا پریکړه غلطه پریکړه ده ځکه چې موږ په خوست کې ډېرې ماسیرین لرو او دا شاګردون لرو د کندرون لرو چې مرسکلون سیر سي کله کله تهدید یا خطر متوجه وي نو دوی کشپی برخه لري پغه د کور وکي کشپی ورغونه دی او پلټي وده اکسي.
په عین حال کې د خوست امنیه قومندان د یادې پریکړې په عملي کولو ټینګار لري. هغه وایي چې د میزان له نهمې بیا د همدې میاشتې تر اخره چې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره شي د موټر سایکلونو ګرځ بندیز به نافذ وي. قومندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی زیاته کړه پوهیږي چې له دې سره خلکو ته ستونزې جوړیږي خو وایي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په مخه یې دغه ګام اخیستی.
د یو موقتی پروسه دی، امیدوار یم چې د پروسې کې زمونږ هیوادوال تنهایی یا د عقارت یا خدای نخواسته دی داسې چې د ستونزو د تحمل په وجه دوی ته یو تکلیف رسیږي زمونږ معذرت ومني.
د څېړونکو په نظر ممکن د موټر سایکلونو په ګرځبندي سره تر یوه بریده د ناامنۍ مخه ونیول شي خو غوره دا بولي چې د بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت په استخباراتي او کشفي معلوماتو ډېره تاکیه ولري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې خبرداری ورکړی دی. په داسې وخت کې د هغو خلکو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی چې ډېر هیوادونه خپل سرحدونه تړي او په ټوله نړۍ کې خلک د جنګونو او تعقیب نه تښتي. یو ان ایچ سی آر د مهاجرو کلنۍ کانفرنس په جنیو کې پرانیزي او خبریالې لیسا شلاین په دې هکله یو رپورټ رالیږلی. زامن مومندي د تلوري.
دغه فلم خی یو ډله مهاجر ماشومان په ګډه لوبې کوي او یو ځای زده کړې کوي، مګر د هغې احصایا له مخې د دوی د راتلونکي او بیرته خپلو هیوادونو ته د دوی د ستنېدو امکان زیات روښانه نه ښکاره کیږي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر فیلیپو ګرانډي وایي کله چې دی په 2016 کال کې دغه مقام ته ورسید په نړیواله سطحه د بې ځایه شوو خلکو شمیر بې ساري اندازې ته رسیدلی دی. دی وایي له هغه وخت نه را په دیخه د بې ځایه شوو خلکو شمیر 8.5 میلیونو ته رسیدلی دی او د 2.8 میلیونه مهاجر دي. دی وایي د بې ځایه شوو خلکو ستونزې تقریبا د نړۍ په هره سیمه باندې تاثیر کوي، په منځني ختیځ، مرکزي امریکا، آسیا او حتی په اروپا کې په یوکراین باندې. دی وایي نوې ستونزې زړه بوږنوونکي دي. څرګند مثال یې له میانمار نه څه باندې 100,000 روهنجایان مهاجر شوي دي. عالي کمشنر په کانفرانس کې استازو ته وویل په عمومي توګه ګاونډیو ملکونو خپل سرحدونه مهاجرو ته پرانیستې پرېښدي، که څه هم چې ځینو نه. د څرګنده کړه ټول پیټه په نسمنو او پرمختلونکو هیوادونو باندې ده چې د نړۍ د 40% مهاجرو کوربه دي. ګراندي خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Yet, further afield, often in rich countries, the trend is towards making it difficult for people to seek asylum, even by closing borders.
سر وخت شتمن هیوادونه په نیت کې لري هغه خلکو ته مشکلات پیدا کړي چې غواړي سیاسي پناه واخلي، حتی سرحدونه بندوي او خلک شړي، ماشومان له خپل مور او پلار نه جدا شوي او داسې رواني تاثیر باندې کوي چې په ټول ژوند کې به ورسره ملګري وي. مهاجرو سره غیر انساني سلوک کیږي، د متا په حیث ګڼل کیږي او یو هیواد یې په بل هیواد سپاري. ګران دی وایي دا ډېره مشکله کیږي کله چې د نړۍ شتمن هیوادونه خپل سرحدونه وتړي. نو نولسمنو هیوادونو نه غوښتل کیږي چې مهاجرو ته خپل سرحدونه پرانیزي. دی وایي د حل لارې ډېره پیچلې کیږي، مګر دی وایي د هیلې یو څو مثالونه شته. د هیلې لري د اریتیا او ایتوپیا ترمنځ د تازه وخت د سولې موافقه به د افریقا په ښکر کې د بې ځایه شوو خلکو د ستونزې په حل کې مرسته وکړي. د څرګنده کړه په جنوبي سودان کې د سولې موافقه بیا راژوندۍ شوې ده. په دغه هیواد کې په 2013 کال کې کورنۍ جنگ نښتې و او له هغې نه را په دې خوا څه باندې 4 میلیونه کسان بې ځایه شوي وو. ګرانډي له هیوادونو نه دا هم غواړي د نړۍ تر ټولو نه بېوزلو او هغو کسانو بیا مشته کېدل ومني چې ډېر تعقیب شوي دي. د مهاجرو محدوده بیا مشتکیدل غواړي، مګر د مهاجرو د نړیوال ستونزې مهم حل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ننګرهار په ولایت کې د پولیو دوه پیښې ثبت شوې چې چارواکي وایي که د شاوخوا سیمو خلک په خپل وخت ماشومان واکسین نه کړي نو د نورو پیښو خطر هم پیدا کېدای شي. ذبیح الله غازی رپورټ رالیږلی.
دا ماشوم عبدالله نومیږي، د پلار نوم یې ګلاب رسول دی، د پچیراګام ولسوالۍ د لنډیخېلو د قري اوسیدونکی دی او دغه د جولای د میاشتې 2013 کال کې دې ته دا تکلیف پیدا شو یا د پولیو فلج مرض والے دی. نو دا په دې خاطر باندې چې د پولیو څاڅکي بیا په خپل وخت کې اخیستي، البته موږ چې هغه پوښتنه وکړله او دا دغه وکړلې، خو بیا هم دې ته دا مرض پیدا شوی دی یا پولیو والے دی. بعضې وخت کې داسې کېږي چې هغه په معیاري شکل باندې په خپل وخت باندې دوی خپل واکسین وانخلي، نو په دې وجه باندې پولیو په مرض باندې اخته کېږي. یعنی
واکسین یې اخیستی دی، داسې معلومات شته دی چې څو ځلې واکسین اخیستی دی؟
بله،
د دې ځای دی که نه؟ د
اصلا دوی د پچیراګام دي او په همدې ځای کې اوسیږي. ډېر پخوا بیرته دغه شوي راغلي دي پاکستان نه، پاکستان کې کوم وخت کې اوسېدلې. او د دې ماشوم پلار خپله دغه دی، دا یو رضاکار دی، صحي رضاکار هم دی. واکسینونه هم اخیستي دي، قرار دی تاریخچې نه چې موږ ورته تاریخچه واخیستله او پوښتنه مو کړله، هلته لاړو سیمې ته، والدینو سره موږ مرکه وکړله، خپله دا ماشوم موږ وکتو، واکسینونه هم اخیستي. خو البته بس په دې واکسینونو کې بعضې وخت کې والدین ناغېړي وو که په خپل وخت وانخلي، نو په دې وجه باندې دا مرض پیښ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1269 نوي اف ام 100.15.
د جګورنې ټیمونه د اندونیزیا د سولاویسی په ټاپو کې د ژوندي پاتې کسانو پسې ګرځي چې د جمعې په ورځ د ریختر په کچه 1.15 درجې زلزلې او سونامي ځپلې وو. د امریکا غږ خبریال ازلتکا هوک په دې باره کې رپورټ رالیږلی دی.
د ژغورنې عملیه د پالو په ښار کې د ژوندي پاتې کسانو پسې لټون کوي چې له خاورو خځلو نه یې راوباسي. د ملي لټون او د ژغورنې اداره وایي دوی درندې ماشینرۍ ته ضرورت لري چې خاورې خځلې ورباندې راوباسي. د پلټنې او د ژغورنې د ادارې غړی محمد ساوګي وایي
in there because we are still having aftershocks. I really hope the local government will be able to get us heavy machinery.
که د پلټنې ټیمونه دغې سیمې ته ورځي نو دا به د دوی لپاره خطر وي، ځکه لا تر اوسه پورې وړې وړې زلزلې کېږي. زه واقعا هیله لرم محلي حکومت به راته درندې ماشینرۍ پیدا کړي. د قوي زلزلې سره د سونامي څپې هم ملګرې وي. لوړوالی 8 مترو ته رسېده چې کورونه یې تباه کړله او خلک یې یووړل. ژوندي پاتې کسانو زړه بګنوونکي کیسې کولې. یو ژوندی پاتې کس داسې وایي:
I was carried by the wave about 50 meters. I couldn't hold on to anything. The water was spinning me around. There was a shop with bars over the front.
زه چپو تقریبا 50 متره ویوړم. هیڅ شی نه و چې لاس مې ورته اچولی وي. شاوخوا مې اوبه وې. د یو دکان مخې ته مېلې وې، زه په هغو وختلم. همدا علت و چې ما مقاومت وکړ. دوهمه څاپه یې له لومړۍ نه ډېره لوړه وه. زه په ناڅاپه توګه د بام په سر وم. یوه ژوندۍ پاتې ښځه بیا داسې وایي:
Someone told me my brother was okay, so I felt relieved. But we waited and waited until into the night.
یو چا ماته ویل ورور ته مې څه نه دی پیښ شوي، ځکه نو د آرامۍ احساس مې وکړه. مګر د شپې پورې مې انتظار وویسته او بیا تر سهار پورې مګر هغه راستون نه شو. په عین وخت کې د مړو شمیر همداسې زیاتېږي. چارواکي وایي کېدای شي د مړو اخرنی شمیر زرګونو تنو ته ورسیږي. د طبي پیښو د ملي ادارې غړی سوتوپو پور اونوګورو Why?
There are still unidentified bodies as well as victims buried under ruins. There are also remote areas yet to be reached by joint search.
د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو د شنبې پوره د سونامي زپلی پالو لیدو ته ورغلی و. د اندونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Everything is still at an emergency status, but the most important thing I would like to emphasize to all ministries, military, police and regional
لا تر اوسه هر څه د استراري حالات په بڼه دي، مګر زه غواړم په ډیر مهم شي باندې ټینګار وکړم. هغه دا ده چې ټول وزارتونه، پوځ، پولیس او سیمه ییز حکومتونه لومړی په هغو شیانو باندې تمرکز کوي له خاورو خزلو نه د خلکو د رایستلو پورې چې اړه ولري. د سولاویسی په مرکزی ولایت کې ساحلي ښارونه پالو او دونګالا سونامي سخت ځپلی و. د زلزلې نه وروسته په دغه سیمه باندې د زلزلې څه باندې 200 ژاقونه شوي دي. هوایي میدان، سرکونه، مخابراتو او نور مهم بنیادي کارونو ته جدید تاوان اوښتی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په کیمرون کې د بشري حقوقو ډلو د خپل ملک د حکومت نه وخت دي چې د کیمرون هغه ټول مهاجر کارګر بیرته خپل وطن ته راولي چې هلته په منځنۍ ختیځ کې په ډیرو سختو کړه شرایطو کې ژوند کوي. د امریکا غږ خبریالي رپورټ را لېږلی سید بختیار شاهد.
په یوې خپره شوې ویډیو کې یوه جینۍ چې د 20 کالو ښکاري په جړا کې د خپل ملک د فوټبال د یو لوبغاړي ساموئل ایتون خواست کوي چې د هغې او د هغو نورو 14 ښځو په خلاصون کې ورسره مرسته وکړي چې د کویت په یو ښار کې ژوند کوي. هغه وایي چې دې ته د ښار نوم نه ورځي، مګر وایي چې همیشه کار کوي مګر سمه ډوډۍ نه ورکول کیږي او هر ورځ هغه خلک وهي چې وایي دوی مالکان دي. په دغې ویډیو کې یوه ناپیژندل شوې میرمن د اسفنج په یوه توشک په ځمکه ناسته ده او شاوخوا یې د کیمرون نورې ښځې ویدې دي. دغې جنۍ ویلې دي چې دوی د دې لپاره استخدام شوي وې چې په هوټلونو کې به کار کوي او یا به هم په کورونو کې کار کوي، مګر اوس په میاشتو میاشتو پرې په زور بې مزده کار کیږي او حتی د زنۍ جنسي استفاده هم کیږي. په کیمرون کې د دغو خبرونو د خبرېدلو نه وروسته د هغه ملک د خارجه چارو د وزارت یو نتاق ویلي دي چې دغو کارګرو مهاجرو ته به نجات ورکړي. هغه دا هم ویلي دي چې اوس د ښځې په کویټ کې د هغه ملک د اجتماعي خدماتو د ادارې تر نظارت لاندې دي. مګر په کیمرون کې د مدني حقوقو د یوې ډلې مشر راجر ټولم وایي چې هغه د یکشنبې پر ورځ د دغو ښځو سره خبرې کړي دي. هغوی د ته ویلي دي چې دوی په کویټ کې اوس په توقیف کې دي او په ډیرو خرابو شرایطو کې ژوند کوي. هغه وایي
il faut faire quelque chose monsieur le président de la république voici un cas précis.
هغه وایي چې د کیمرون جمهور رئیس پال بیا باید په عاجل ډول د دغو جنکو او ښځو سره مرسته وکړي او د هغوی هغو مالکانو ته باید جزا ورکړی شي چې په دروغو وایي چې دوی د دغو مهاجرو د بیرته ستنېدلو په موضوع مذاکرې کوي. د مدني حقوقو د دغې ډلې مشر ښاغلی ټولم وایي چې د اکتوبر د میاشتې د 8 په انتخاباتو کې ټول کاندیدان باید د حکومت نه وغواړي چې دغه جنکۍ او ښځې بیرته وطن ته راولي، او هم د کیمرون خلکو ته باید دا ووایي چې کویت، لبنان او سعودي عربستان ته د خپلو ماشومانو د استولو نه ډډه وکړي. داسې ویل کیږي چې په منځني ختیځ کې د کیمرون په زرګونو اتباع په ډیرو خرابو شرایطو کې کار کوي. په 2015 کال کې د کیمرون 500 ښځو ته په کویت کې چې په ډیرو خرابو شرایطو کې کار کوو نجات ورکړل شوی و. د دغې پیښې نه لږ وخت وروسته د کیمرون حکومت اعلان وکړ چې په کویت کې به خپل سفارت پرانیزي تر څو هلته د خپلو اتباعو سره لازمه مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه واوریدله. که ستاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي نو موږ ستاسو نه په دې هیله باندې اجازه غواړو چې زموږ خبرونه به زموږ په ویب پاڼه www.voapashto.com باندې واوري. اوس د دری برخې خبرونه اوریدل مه هیروئ.